سره ټکر کړه. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خبرې شوي اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د لسنیمو بجو ته ل احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یوناما مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څرنګه چې ویلې دي نه دي عملي کړې. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 1400 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې څلوېټ سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغان پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزېږېد. دا وبشت کلنه پیلوټه د متحد ایالاتو له لوري د هغو 143 روزل شوي پیلوټانو له ډلې څخه ده چې تیره میاشت تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یو ډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکۍ او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. اوس هم دې خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ ل ازادي رادیو ناوړی رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبري کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
ده ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن وو سي د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام سینه بغل صابندي ټوخی او نورو دغه سي ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو په تیر بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمد زکه په پایل کې راته وویل چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کومې ناروغي ډېرې شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نور صاحب ډېر ډېر مننه. دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورچونست انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم د سړه هوا کې ډېره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضي بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل سم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغيانه چې په تروخه تنفسي کې موجود وي هغه ناروغيانه هم په دغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي، زمي هوا تغیر کیږي، هوا سړیږي، ځکه دغه د تروخه تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډه فار یو ریسک فاکتور ده. ام دغه د چې دی غوید مرز لپاره یو غوید شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم رامنځته کیږي. نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغي څخه ځان وساتي، غوی معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي، ګرمه جامې واچي، ګرم آیات باید واخلي، خصوصا دغه وایرسي آفات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري. دی غوی تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بو دی، د وجود ګرم ساتل دي، په خپل وجود یې غوی سره مقابله کوي، وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پور تلاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمن زوري خو استراحت کول او ګرم مایع تاخستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد د وګانې مسکن د وګانې په وسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي دي افاتو د وژن رامنځته کیږي نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه ته نپسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې یغته د تروخ تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ڈی کرونیک اوبستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم زیاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخ تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي او چې ته ونه ساتي معمولا کیدل شي چې د غفاتو سره دغه انتاناتو سره چې هغه مخه پرست یا پرتنست چې انتاناتي دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ټول یو ورته وای چې د سږو التهاب یا پړسوب رامنځته کیږي مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې به انشاءالله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو هم دا مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای
هلمند هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایس تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتې به سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د ورسره ست تبه ست نه ټوخ زوګه ملي چې نست وسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه ورسره ست دغه د خپلې د لپاره کومه کومې لارې چارې دا وشه ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي
نورې په واسطه په تبابت کې اصل دا ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که ځان دردی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې څه اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غن وروسته بیا کولای شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرض لمنځ ووسی چې هغه مرض هغه اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرض مکمل کلینیکي اراز ولایم رامنځته هغه ټول بیا لمنځ دي نو دا چې دغه ورور په واتس اپ کې پیغام پریخي دا نور څه مخته مګه ته ونول چې خالي وتبه ده نو دغه طب پر نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې تب رامنځته کیږي ځکه تب مرض نه ده په خپل ذات کې تب اراز ده د دغه مرض کلینیک ده نو زموږ ورته توصيه ده چې باید دغه طب اساسي علت پیدا شي چې تبه مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریق او تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تبه پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځا علت لمن زلار شي نو تبه بیا خپل لمن زځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس ملی صاحب سلامونه مې کوي له تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوم ټولنج کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبه په خپل حال په نامه اړیکنه ولی
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه پوښتنه لری
ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې اکثره خلک په دغه ځینې کې بعضي به احتیاطي کوي هغه دا چې یو دم مثلا یو ګرم کوټه ای او لږه نه یو دم د ووږي مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا چې ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډیر سړی مثلا د سارا نراسي هوا ورسوي یا موسم شي ډیر سوري او راسي هغه یو دم د لاسونه ورته نشي مثال تودایي یو شیشه باندې تودایي ګرمایي آیا دغه څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لر نظر راکړي دا د ما د پوښتنې جواب راکړي نور څه وښتو هغه زرمالور صاحب
ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې اول ټول خاص چې زموږ ساسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخ هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی نو دا څه نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخ هوا سره مخامخ شي دغه نوروز ته کچیر ته دای وجود دفاعي سیستم کمزورې وي، نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي، نو هغه فعالیږي د رزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي، ځکه هغه پرچونیست چې کانتانه د موقع نه استفاده کوي هغوی فعالیږي، او له بلې خوا د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوری ده. نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کړي تر څو چې وسه شي، او بیا که چېرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نه شي چې د ګرم ځینې یخ چې تلاک په تدریجي ډول سره اول کې باید ځان یو څه اندازه دغه ډېر ګرم محیط نه، یو داسې یو محیط چې هلته ډېر زیات ګرم نه وي، داسې یو محیط سره چې دغه نه وروسته په تدریجي ډول سره بیا که یخ چې هم چې پروا نه شي، خو یو دم باید د ګرم ځینې یخ ځای ته لاړ نه شي، چې دا یو ریسک فاکتور ده د سوریخ تنفسي امراض که هغه پخوانی مزمن امراض وي او که چېرته وایرسي آفات وي، د دواړو د لپاره زمینه مسدولی شي. او ټول هغه څه چې کله د یخ سره مخامخ شي، یا لاسونه یا پښې، یا دا چې مثلا یخ هغه یو کم سوختګي ده چې هغه د یخ سوختګي وایي، نو هغوی باید دغه ځان لاسونه وي که پښې په زیات اندازه سره ګرم نه کړي، ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلپس رامنځته کیږي. اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټولو حجراتو ته، د بدن ټولو انساجو ته وینه ورکوي، او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجود دي، کله چې هغه کلپس وکړي بیا نو په هغه مربوطه برخو باندې چې کوم انساج اروا کوي، نو هلته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولی، نو هغه بیا په نیکروز او ګانګرین کېږي، مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې که چېرته د یخ سره هم مخامخ شوي، بېرته ټکور وکړي، ګرموي، په تدریجي ډول سره باید دغه پروسه مخته وځي. په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډېرو زیاتو ګرمو اوبو کې باید خپل ارګان که لاسونه وي که پښې وي چې د یخ سره مخامخ شوي وي، یو دم یې باید ګرم نه کړي، نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دی ته په تدریجي ډول سره انتقالېږي. همدارنګه که چېرته د یخ سره مخامخ شوي وي، په تدریجي ډول سره هغه ارګان باید ګرم کړي تر څو چې هغه د رګونو کلس څخه جلوګیري وشي، او که چېرته په کم وخت کې په زیات اندازه سره دا ګرم کی، نو بیا اما غدا رګونو کلاس کوي، بیا دا مشکلات سیم اشاره وکړه، دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو، بیت هم هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي؟
اول خو نوري صاحب، ټول هغه امراض تروس تنفسي چې هغه وایرسي منشأ ولري او وایرس په تبابت کې تداوی نه لري، نو هغوی باید استراحت وکړي، ګرم مایعات واخلي، او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید هماغه انرژیک یا مسکنې دواګانې واخلي. خو که چېرته یو څوک له پخوا نه د تروس تنفسي مزمنه امراض نه لري، لکه نفسنګي چې هغه ته برانشل اسما په تبابت کې وایي، یا مثلا د تروس تنفسي مزمنه امراض چې هغه ته سی او پی دی وایي، چې دغه د تروس تنفسي ماجرا کاغه د تروس تنفسي اولوي برخه ده که سفلي برخه ده، دغه ماجرا او قصبات د غوډې تزریق سبب کیږي، هلته التهابات رامنځته کیږي، نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، سالنډي ورته پیدا کیږي، خوشې سره به بلغم وي، د بلغم رنگ چې کله تغیر وکړي، یا مریض ته تبه پیدا شي، نو په دې صورت کې د اگزاسربیشن دی آفات ویل کیږي، او مریض ته تبه هم پیدا کیږي، او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی ده، نو دلته دې مرض هغه لوحه کلینیکي یا سابقه اراض ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي، د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي، په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي، هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي، د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي، د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري، سابندي په کوم لیول کې ده، نو د هغه ټول اقدامات مطابق که چیرته شدید فوق العاده شدیده سالنډي ولري او دغه فورس اکسپایروټي دی وال یم دا شپتون کم وي، او مریض خبره هم کې نه سي کولای، تب هم ورته پیدا شي، په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي، بیرته تنفسي مشکلات یې شي، په خیم کې شي، ستړیا هم شي، بلغم هم سره شي، او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته یې وي، او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي، چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اوریدل کیږي چېغه د طبابت کې وی زنګ وای نو کچیرته په دې حالت کې باید پاو قلا د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګه کې ټول هغه د وګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي او کچیرته میکرو موجود وي اول باید په تجربه یو ډول سره انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفت سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د پاره یغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه انټي بیوټیک باید به مریض ته شروع شي دغه نور د وګان هم باید ورته شروع شي تر څو چې ټول شي د حل شي
مننه کورودان یو اوریدون کړي مصرف ډیر پکېږي چې زینې ټلیفون کړي دی دا بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې
ورته محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام دی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي محمد همدر در سره تاریخ کین له لغمان
هم در سخ پرونده خره الله صبح چې ډیر انتظار وېست مهرباني سپختنه لري ډاکټر صاحب احمد زینه
خیر ده مننه مننه ډاکټر صاحب نو خدای پښتنه راځي اوس خو زما د هوا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه و تا کې کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک د ورته خیمه دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي ناچاره او بے وسی نه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه نهرونه سازي او هغه دود پر اتلون کې یا موجوده وخت سره سمنا نقصان لري ناست خلکو توافو کې سنتانه پسکی دا غمی پختنه ده
مننه کور ودان ډاکټر صاحب
محمد همدرد ډیره تخنیکی او مسلکی پوښتنه وکوله ټول هغه څوک چې هغه د طرق تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراض او تکاندید نشي نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي د هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي نو دغه دود لوګای اتر سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول د ټایرونو سوځول دغه ټول هغه څه دي چې د دې ته الرجن مواد وای الرجن دا معنی چې دغه د طرق تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي نو په نتیجه کې کچیرته یو څوک د پخوانه د طرق تنفسي ستونزې ولري د هغوی د شدت سبب کیږي او کچیرته څوک ونه لري دغه شعرونه استفاده کوي معمولا هغوی بیا وروسته د څلور کلنۍ پنځوس کلنۍ نه وروسته دوی د طرق تنفسي په امراضو باندې اخته کوي چې د طرق تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وای یا د طرق تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض دغو اساسي علاج سیګریټ څکول دي یا په هغه ځای کې کار کول دي چې هلته ګار ډوړه لوګای دا شاید ډیر وي یا په مدنیاتو کې کار کول دي یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي نو دا ټول یا دا چې مثلا په پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي نو دا شیان ټول هغه څه دي چې د طرق تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي او که څوک کې فون لري د غوي په نس باندې د طرق تنفسي د امراضو سبب کیږي د قلبي امراضو سبب کیږي او همدارنګه د طرق تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي د اني مرګونو سبب کیږي نو په دې اساس باندې چې چیرته ټول هغه څوک د خبرونه اوري یو غوي باید ډیر زیات کوشش وکړي چې چیرته په خپل په کور کې داسې یو څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري که بخاري وي که مثلا کوم بل شی چې هغه اوتاق ګرموي باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوتاق باید ګرم شي بیا وروسته هغه مریض باید التلار شي که چیرته مریض او که چیرته څوک مریض دی هغه باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډ وکړي که چیرته ونه کې نو پاینده کې دوی صحت سره مستقیما رابطه لري او مستقیما دوی په نس باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي
مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وايي پلانې سکرونی ولای دی دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې که اوریدونکو ته وایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه دبر اسکرونه استفاده وشي په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي
نوري صاحب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده دا ډیر زیات تولیدوي کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډیر زیات محتاط اوسي کې ډیر زیات محتاط اوسي کې اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي
باید د سنگ زغال دود باید بیرون ونوزی. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروي کې بخاري لیک سي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخاص په دغه کوټه کې ژوند ژوندګي کې به شکل ویته سي، نو دغه د زغال او کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای، نو په بدن کې د کاربن مونو اکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندګي د لاس اور کوي، ځکه به وشکیږي کومه دي که چیرې د شفاخانه ته په وخت نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول سي، نو دوی حتما خپل ژوند د ژوندګي د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک ګاز سنگ زغال کاروي، نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکې کاروي که هغه سندلي وي که هغه مثلا بخاري وي، هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي، دغه د زغالو دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي، باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د څوک تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري، هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده، باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلي وي که هلته مثلا بخاري هم وي، چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغیر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي، د هغه باید ورسی او کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي، نو بخاري خو تابن لوګی ورکوي، نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري، نفسنګي لري، تر څو چې بخاري نه یې صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کېږي باید په هغه اتاق کې نه وي، په اتاق کې باید څوک سګرټ ونه څکوي، اتاق کې باید عطر څوک نه وي، اتاق کې باید سپری ونه وي. دا ټول د سترګو تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فکټورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده، میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کېږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي، هغه دغه مرض لو هم شي تشدیدوي او مرض اراض ولایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید ده، وژونکي شاید ده، که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي، بخاري لیک شي، یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي، نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکي لوګی ورکي ښه صاف شوي نه وي، بخاري لیک وي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسېږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي، او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي، او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي، زغال دود لوګی ورکي، نو هغه کاربن مونو وکړه چې په زغال کې موجود زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي، نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بوشه کېږي، او بیا که په موخې سره شپخانې ته ونه رسېږي، بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي، د کاربن مونو اکساید لیول یې کته را نه شي، نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي.
مننه کورودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اورېدلې وي، او دغه سپارښتنو ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي، دا د مرګ او ژوند خبره ده. اورېدونکي لرو، ځان راوپېژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قره باغ ولسوالۍ میړه کني. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم، دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري، دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سرې میاشتې کې، دوا یې نه ده را کړې، دغه دې ته څه دوا موام ولې نور څه شی داسې شته ده چې ورته وایخلم که وایې نخلم؟ او بل دغه سرې میاشتې دغه کوم د کومکي د عملیاتونه چې دوی کوي، دغه پاره کې مې معلومات غوښتل، دغه کارونه هم بند دي، تاسو دغه خلکو سره دا څو چا په تړون چې لري، دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړې کنه چې دغه څه شروع کیږي او دغه عملیاتونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که دغه عملیات نه کیږي، مینه د کور کې دغه ته کم تداوي څه رقم د سیمونګر سه کومه دوا دي ته ورکو، که ورې نه کو چې دوی ته فایده ورسېږي، خو ته دوا موا ماته نه لیکلې مال، دغه پاره معلومات غوښتم.
ډاکټر صاحب احمد زه په پوښتنه مو واورېدلې، پوښتنه باندې پوه شولې. مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده، مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ مهرباني مهرباني.
السلام علیکم،
زه عبد الله یم، که څه هم غږ مو سم نه اوریدل کیږي خو اوس اوریدل کیږي، څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ مهرباني.
دا پوښتنه مې زموږه چې دا موږ په حضور کې د دې تبه ټوخی دا د دې مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ بیا د دې درنل څه دي چې واخلي؟ دا یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار پرایاست کړي؟
مننه کور ودان. بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل نه زنګ تماس نیولی کوم مریض لري د زړه سورای لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولې دا باید معلوم شي کوم نه وسورای دا ای اس ډی دا وی اس ډی دا ټیټرالوجي افلوټ دا نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ استاذ زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده اول دغه زموږ استاذ د بدن د سفلي او علوي برخې نه یعنی د پښو د خوار او د سر د ناپاک وینه ناپاک وینه یې هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي کاربن ډای اکسایډ زیات وي هغه وینه په روغتون کې راځي دا شي طرف د زړه راځي هي طرف د زړه چې کل راځي به د هي طرف د زړه د غوینه دي سګو ته سګو کې به د غوینه پاک کیږي پاک به معنی چې کاربن ډای اکسایډ راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نسبيږي کله چې د وینه باندې اکسیجن نسو به د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه راځي کله چې چپ طرف د زړه د پاک وینه راغله بیا نو زړه د غوینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول اورګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول اعصابو ته د پاک وینه رسوي ام د پاک وینه د چې زموږ استاسو بدن ټول حجرات او انساج د امبغي وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې بزرګ ته سوز درامې ته سواله دا سوای دي زو دا معنا دا باید معلوم شي چې دغه د دوړو وزیناتو ترمنځ سوای ده د دوړو بوتیناتو زړه د بوتیناتو ترمنځ سوای ده نو دلته د پاک او ناپاک وینې دوړو سره غډيږي نو په نتیجه کې دغه مریضان چې د ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دغه مریضانو په وینې کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي دغه مریضان هم چې کله کوند کې هوا کم وي اکسیجن کم وي یا په زمې کې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوري وي سوري باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې دا سره یو وسوي دا سره غړيږي پاک او ناپاک وینه سره غړيږي په فرض کې دي مریضانو چې دغه ستونزې وي نو زما ورته توصيه دا ده نو چې باید دولتي حکام سره وزارت سیاحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خپل دغه خو د پروسه موجوده وي یو د پرسیوانو په شپخانه کې دا د دې اغه عملیات کې دا یا مثلا هندستان ته لګل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصيه ده چې اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي اغه ملمه کوي دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې به تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي او دوی د پرسیټ دومره دوی ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض په نسبت باندې دغه څوک فشار لګرا چیټي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي په دې وخت کې باید مریض ژوندۍ وي چې اته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید د مریض ته ورسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سوري دغه تکلیف نور هم زیاتیږي ځکه په دې وخت د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتیږي نو په دې اساس باندې د مور توصيه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید دغه مریضان بیرته عملیات تر څو چې هغه سوای بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي که چیرې دا کارونه کې به نور څون سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورکول
شي
او دا بل د چې څوک ته ولري ټخای ولري سردردي ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي غوې د پاره خپل خاصه تداوی ده بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت او ګرام منفي ده ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري خاص دوا ورته ورکول کیږي ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانات چې دي هغه خپل خاص تداوی لري یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي خو کچې ته یو څوک دی دوی د غتب او سردردي او ټوخی دي علت وایرس وي وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي مریض باید حیات واخلي او مریض باید د درد مر دی او شي د بل شي د پاره باید غوي دغه د مسکن د درد واګان واخلي او ټول هغه بيوي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري لکه مالټا کینو نارنج لیمو دا سنور دا باید واخلي ډیر زیات وخر چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي
بلې ډاکټر صاحب کور ودان زنه پیغام ک کومه پښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښ بیا هم یو څو دقیقې وخت و دغه دوه دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي
ډیر مننه نوري صاحب زما ټول ها اوریدونکو چې ازادي راډیو پیلن اوري زما ورته توصيه ده د ژمې د هوا سړه ده نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري
یا دا چې عمر یې له شپږو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمن دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي، صاف یې کړي، دود او لوګی باید ایسته کړي، د هغې نه وروسته دی باید داخل شي. د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله، ایچ یا کینیت چې دغه د واکسینو څخه وکړي، د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که ګرم آیات باید واخلي، نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي. نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مساعده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یخ هوا سره، او بیا دوی ته په نیز باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نه شي. نو دغه یو وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی چې په دې خپرونه کې مو را سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي راډیو د خپرونه مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په